شي اوریدن کو په خبر کې د سهار 9 بجې شوی او په کابل کې اتنیمې نن د سه شنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر میاشتې 14 نیټه ده. دا د سلام پښتونخوا خبرونه ده او زه پلوشه سهاک تاسو ته په دې خبرونه کې قربانه يم. د خبرونه چې یو ساعت دوام لري راپورونه تازه انګړی شوی خو په اخر کې د تاسو سندري هم لرو. هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شي.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د تاسو زمغږ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. د خبرونه چې تاسو هر ورځ د مشال رادیو نه پښوندی بڼه اوریدل خو د یو شمیر تخنیکی ستونزې لوجه د خبرونه تاسو په ریکارډ شوی بڼه دراورو. په خبرونه کې تاسو ته سندري هم درو خو اول رازو د راپورونو په لور. د اکتوبر په 14مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تحریک انصاف سهیل اپریدی د رایو لارې د صوبې نوې وزیر اعلی منتخب کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې همد دې ګوند یو مخکښ علي امین ګنداپور د اعلی وزیر له څوکۍ استعفا ورکړې وه او د رسمي لیک په صورت کې د صوبې ګورنر ته لیږلی و. خو پرون په اسمبلی کې د دې سربیره د وزیر اعلی د څوکۍ انتخاب وشو چې ګورنر له د علي امین ګنداپور استعفا نه ده منظور کړې. حمله دی وجه په اسمبلی کې اپوزیشن له انتخابي عمله بایکاټ وکړ. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور د استعفا په نه منظورولو سربیره هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اکتوبر په 14مه د نوي اعلی وزیر لپاره انتخابي عمل ترسره شو. د انتخابی عمل وروسته سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړو چې سهیل اپریدی په نوی رایو ترلاسه کولو سره نوی قائد ایوان وټاکل شو.
جناب محمد سهیل اپریدی صاحب ایم پی ایک پی کے پی کے 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90.
نوی منتخب شوی اعلی وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې تر ټولو اول د خپل غونډ مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره د خپل هلو زلو په جاری ساتلو ټینګار وکړو او داوی وکړه چې په پاکستان کې تر ټولو لوی اسټابلیشمنت د پاکستان تحریک انصاف ټولنیزی رسنۍ دی.
پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی
د عمران خان لخوا په بیا بیا د پوځي عملیاتو د مخنیولو د بیانونو او د اکتوبر په 10مه د ډي جي اي اس پی آر د خبري کانفرنس په ذکر کولو سره سهیل اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا.
چې څنګه زمونږ رهبر د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی نو زمونږ په موجودګۍ کې څوک هم پوځي عملیات نشي کولای. دلته پریس کانفرنس کیږي او وایي چې مونږ تیر کال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد 14000 عملیات کړی لیکن ترګری هم هغه رنګ نه او نن هم زما خلک بیکوره کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي.
ہم نے 14000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہے. آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں, آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں.
سهیل اپریدی په خپل وینا کې د پاکستان د وفاقي حکومت په افغان پالیسي او د افغان کډوالو د ستنولو په پالیسي هم نیوکه وکړه او دای هم وویل چې هغه به د پښتون تحفظ مومنت په اړه هم له وفاق سره خبرې کوي.
پښتون تحفظ مومنت کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا ہے. منظور پښتین کو
په پښتون تحفظ مومنټ دوی بندیز لګولې. د منظور پښتین ځینې پلویان یې په شیډیول 4 کې اچولې دي. ملک نصیر کوکی خیل او ځینې نور زموږ ملګري په کې هم اچولې دي. زبا د مرکزی حکومت سره په دې خبره کوم چې څوک خپل حق غواړي تاسو ولې هغه کل ادم ګرځولې دي.
بات کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو کل ادم کیوں کیا ہوا ہے؟
اوس پختنه دادا چې نوی اعلی وزیر اسمبلی ته پخپلا لمړی وینا کې کومې جمنی او خبرې کړې دي دا به عملی کړی او کنه؟ د دې پختنې په جواب کې خبريال او شینون کې نثار محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
دغه سیاسي تناظر کې یا تاریخي تناظر کې کومه ګورو دیته نو دا صرف یو جذباتي خبرې تر هده پورې د خپلې خبرې کړې دي. امکان دی چې دا د ګوند پالیسی هم وي، خو دا امکانات نخکاری چې د خپل خمرو خبرې عملی کړی شي، ځکه چې دا د پاکستان په ریاست کې دننه همیش لمن کتلی چې دلته د اسټابلیشمنت واکداری چلیدلې ده او دا غوی چې کومه خوخه وي نو هغه کار شوی دی، نه د اولس په مرزی باندې کوم کار شوی دی، نه د سیاسي ګوندونو په خوخه باندې کوم کار شوی دی.
د نوی اعلی وزیر د انتخابي عمل پیل کولو نه وړاندې د حزبي اختلاف ګوندونو د انتخابي عمل نه بایکاټ وکړو. د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان په دغه محل وویل چې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور استعفا گورنر نه ده منظوره کړې، نو ځکه د نوی اعلی وزیر انتخاب غیر آئینی دی. د سپیکر د رولینګ د لارې د نوی اعلی وزیر د انتخاب او د حزبي اختلاف د واک اوټ وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخله مې د خبریال شاهد امید نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
داسې دی چې مکه هم چرته داسې نه کتلې نه داسې سچویشن ډیولپ شوې ده داسې چې لکه یو وزیر اعلی او دین استعفا ورکی او گورنر یې اکسپټ نه کی یا په اعتراض او کی یا استعفا غته نه رسیږي یا یو مستری جوړ شي چې استعفا ملاو شوی دی او نه دی ملاو شوی، دا هر څه چې شوړم به زلو شي کې نه. اپوزیشن ته هم بکار دا و چې پرون چې کله کاغذات جمع کېدل نو چې چیرې اپوزیشن دا ګڼل چې دا پروسس الیګل دی یا غیر آئینی دی، نو بکار دا و چې هغه کاغذات نامزدگی نو جمع کړي او هغه ډایرکټ له عدالت تل ته ورېټ کړي چې بیا دا سبا الیکشن کېږي لګیا دی دا احصار کړی شي. خو اپوزیشن هغه خپل کاغذات جمع کړو او درې پارټي چې کوم دي خپل امیدواران چې کوم دي او ټاکل اوس سچویشن دار چې اوس پی ټی آئی هم روان دی چې منځو عدالت ته چې چیف جسٹس صاحب چې کوم دی هغه گورنر ته انسٹرکشن ورکړي چې حلف واخلي، بل اړخ ته چې کوم دی دا پیپلز لایر فورم والا وایي موږ هم ځو چې دا الیکشن غلط شوی دی دا نل انوایټ کړی شي.
یاد دی وی چې د اکتوبر په اتمه د عمران خان په امر د علي امین ګنڈاپور په ځای سهیل اپریدی د دې لپاره د پښتونخوا صوبې نوې اعلی وزیر نومول شوی وو چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو په وینا نوی صوبایي حکومت به د نوی زور سره د وفاقي حکومت او اسټابلیشمنت د پالیسیو په ضد ودرېږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه د زموږ غږ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. د حماس او اسرایلو ترمن د يرغملیانو او قیدیانو تبادله شوی. حماس ټول شل اسرایلی يرغمل خوشی کړي، په مقابل کې اسرایلو له زندانونو څخه سلګونه فلسطینیان خوشی کړي. دا په سیمه کې د سولې په لور مهم ګام ګڼل کیږي. دا پروسه د مصر، قطر او ترکیه په منګړیتوب ترسره شوی او د ټرمپ د سولې پلان لومړی پړاو بلل کیږي. نور تفصیل دا ګلایا سپته راپور کې.
د غزیر تړون وروسته د حماس او اسرائیلو ترمن د يرغمالیانو او قیدیانو تبادله شوی چې د سیمې د سولې لپاره مهم ګام بلل شوی دی. حماس ډلې د اکتوبر په 14مه ټول شل ژوندی اسرائیلي يرغمالیان د نړیوال سره صلیب ادارې ته وسپارل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. دا يرغمالیان په دوو پړاوونو کې خوشی شول چې روسي پړاو یې د خان یونس ښار کې ترسره شو. په مقابل کې اسرائیل د خپلو زندانیانو څخه د فلسطینی قیدیانو خوشی کول پیل کړ چې 38 بسونو له قیدیانو سره غزې ته ورسېدل. د نړیوال اجانسرو راپورونو لمخي د تړون لمخي باید 2000 فلسطینی قیدیان خوشی شي. د اسرائیلي خلکو د غزې سره نږدې د ریم فوزي کمپ ته راټول شوي ول چېرې چې يرغمالیان راوستل شوي او وروسته روغتونونو ته انتقال شول. د اسرائیل پلازمینې تل ابیب کې د يرغمالیانو چوک کې سلګونه خلک راټول شوي ول او خوشاله ولمانځلې. د غزې په جنوب کې د نصر روغتون مخې ته خلک راغون شوي وو چې د يرغمالیانو سپارل یا د قیدیانو استقبال ترسره شو. د سولې دا تړون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شل نکاتي سولې پلان لومړی پړاو بلل شوی چې د مصر، قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوی دی. ولسمشر ټرمپ د تړون د لاسلیک کولو مراسمو لپاره مصر ته ځي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ اسرائیلي پارلمان ته خوینا وکړه او دا ورځ یې د سیمې لپاره ستره لاسته راوړنې په توګه یاد کړه.
دا مشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس مغاګ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. اوس هم تاسو پام د یو بل راپور په لور. د باجوړ د ولسی جرګې په واړه محمد سیمه کې د وسلوال ضد د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مشرانو د اکتوبر په 12 تر جرګې وروسته له پوځي او ولسی چارواکو سره لیدلي او پرون د اکتوبر په 14 له طالب وسلوالو سره د ملاقات لپاره تللي دي. د جرګې غړو مشال رادیو ته ویلي چې له چارواکو سره یې ممکنه پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدونکو ممکنه ځاني او مالي تاوانونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په دې وروستیو کې د باجوړ په بیلابیلو سیمو کې پوځ د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی چې له کبله یې نه یوازې ولسی وګړو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي بلکې تر 100,000 زیات کسان کورونه پرېښودو ته مجبوره شوي دي. خو پوځ د ځینو سیمو له وسلوالو څخه د پاکولو تر داوی وروسته د ځینو کلو اوسیدونکو ته د استنېدو اجازه ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د شنواز ترکزی په دې راپور کې.
د اکتوبر په 14 دغه جرګې د خپلې پریکړې سره سم وسلوالو له دا غوښتنه وړي چې هغوی دې د روانو عسکري عملیاتو په دوران هیڅ په کلیوالو سیمو کې د ریاستي ادارو ضد عملیات نه کوي. د اکتوبر په 12 د باجوړ په ماموندو کې یوه لویه جرګه شوې. هغې کې د نورو غوښتنو سره سم دوه غټې غوښتنې هم شوې. دغه جرګې غړي خالد خان عمری مشهد رډو ته دغه غوښتنې داسې ویلې.
قوم جرګه وکړه هغه کې خپلې خبرې فیصلې وشي هم په هغه فیصلو باندې بیا جرګه لاړه. حکومت چې کوم واکداران دي فوجي او سیول موږ د هغو سره کېناستو. ډېرې غوښتنې مې څه د حکومت د تېرو ورځو کې چې کوم تاکید کروانې شوې وې هغه کې نقصانات شوي وو، کورونه د خلکو رنګ شوي وو، شهادتونه شوي وو. دغه هغه کمپنسیشن هم غوښتو په هغه حوالې چې هغه حکومت ومنلې. دلته اوس بل یو علاقه ده چې هغه ته وایي واړه مامون، هغه کې دا ترهګر چې ورته وایي دغه خلک راغلي دي، هلته میشتي، هلته اوسېږي، ډېره دي. د حکومت د طرف نه قوم ته دغه خبره شوې وه چې یاره تاسو یې خلک وباسئ او یا خپل کورون نه وځي چې مونږ په دې کې بیا کاروي او اپریشن وکړو. نو مونږ هم دغه درخواست کوو چې موسم سخت شوی دی، موسم یخ دی، زمونږ ماشومان دي، زنانې دي، په دا یخ شپې په خیمو کې نه سبا کېږي. خلک په خپلو کورونو کې پرېږدي وایي او د دې بجای د دې چې خلک چا سره وباسي او کاروایي وکړي بله چې طریقه کار جوړ کړي خلک د کورونو نه مره وباسي.
نو دا در سره ومنله
دا یې را سره مشروط ته ورومنله چې دا خلک بدلته وي موږ به کاروایي کوو. نو موږ ورته وایو چې بالکل تاسو کاروایي کوئ وې خو موږ نه سره کولیټرل ډیمیج په دین باندې سویلین نقصانات دا دې سره نه منو چې کوم ارټیج چلیږي کوم د دې دا ویپن لري ده کنه چې داسې هتھیار دي چې هغه د ګټې نه نقصان ډېر راوړي. کوم حکومت دښمنان دي هغې په هغې ته سر پناه کړي هغه د عوامو په سر ولویږي. نو په هغه حوالې سره موږ خبرې وشولې چې بوی توپ بنه چلې هلیکاپټر به په ځای ودرې. دا رونونو مرونو دا قسې مکورې خلاص خلاص چې اوسه کې مخامخ د تناسي مخامخ تناسي چې نه پسې اوسه وجنګېږي.
د خالد خان عمری په خبره د جرګې واپسي به نن د اکتوبر په 14 ناوخته کیږي او بیا به پته ولګي چې ګوند وسلوالو طالبانو د جرګې غړو ته څه ویلي. دغه جرګې یو بل غړی او د عوامي نهشت ترګون باجوړ ضلع ترجمان عبید سلارزینه مشهد رادیو پوښتل چې آیا جرګې د سیمې په امنیت څه اثر غورځوي او هغه هم په داسې وخت کې چې هغلته ګني عسکري عملیات هم روان دي.
باقی تاسو مخکې هم د دې جرګو ریزلټ ویل دوه پیدای داسې نشته دی او صرف دغه پیدای چې یاره په هغه ټایم کې کله اپریشن شروع کړي د هغې نه مخکې د خلکو دپاره د ولس دپاره ټایم میلاو شي هغوی په هغې کړې راوباسي. نقصان یې دا دی چې لکه اپریشن هغه جواز نه دی جواز او پیدا شي لکه هغوی د خلکو چې کوم دی دلته چې کوم سیاسي خلک دی کوم سماجي خلک دی علاقوي خلک د هغو خوله بنده شي ځکه چې هغوی ته ووایي شیاره بس مونږه تاسو ور ولېږلې د ریاست ریټ نه مني وسلوال دي او د ریاست ریټ نه مني ښکاره وسله دا کوي په سکیورټي ادارو باندې حملې کوي نو تاسو مونږ ور ولېږلې ستاسو خبره یې منله ستاسو سوال یې منله لحاظه مونږ اپریشن کوو نو دغه جواز جوړ کړي. اوس هم لکه په ماموندو کې تقریبا 15 کلو داسې بندوبست شوی دی 14 کلو چې هغه راوباسي هغوی دپاره تیاری روان شوی دی د هر څو خو دا جرګې د دې دپاره ورځي چې یار دا کم کم کلي دي نو دا خالي کړلی شي یا دا حکومت دا کوشش هم کوي که چېرته دا خلکو د دې خلکو مقابلې ته ودرېږي لکه مثال په طور باندې هغې ته راوځي او هغه ته په سخته دا خبره وکړي چې تاسو علاقه خالي کړي تاسو نه خالي کوئ نو موږ به باندې کار لرو یا خلک دې ته جوړ کړي.
عبید سلار زیاته کړه چې د باجوړ ولسی جرګه په نوم خو جرګه کېدی شي البته دا بیا لانجې ختمولې نه شي نو هغه څنګه
چې د جرګو کنسپټ هم راغلی هم د دغه مجبورۍ له وجې دی چې کله هم دغسې کله د خبر ورکړلی شي یا هلته وسله وال ښکاره شي نو عرقي علاقې خلک په دې باندې پوه شي چې دلته چې کوم دی اوس به خامخا پوج اپریشن کوي نو په دغه اساس باندې ښکاره خلکو جرګي شروع کړي سوال شروع کړي جرګه نه وي بلکې سرګه خوږی که نه چې په یو ځای کې تا ته اختیار حاصل ته تا یو څوک راوغواړي په ریښین تا ته ووایي چې ته زموږ همان کې جرګه وکړه نو دغه جرګه نه کې نه راځي دا بلکې د دې خلکو مجبوري جوړه شي او د مجبورۍ د وجې ورشي یو د سرکار نه ورشي چې هرته موږ لږ ټایم راکړه یا دومره ټایم راکړه چې اوس موږ د دې خلکو څخه خبره وکړو چې ته دوی دا ځای نه خالي کړي د علاقو نه لاړ شي که هر چېرته ځي او که دغه نه یو نو چې موږ دغه وکړو کړو لږ ټایم واخلو چې یاره موږ بیا وځو نو په دغه اساس باندې دلته جرګې کېږي.
د 12 اکتوبر په جرګه یا په 13 اکتوبر د جرګې د غړو د وسلوالو خوا نه پورتق هغلته د کمشنر انتظامی او یا عسکري ځواکونو څه نه دي ویلي. البته په 9 جولای او له هغې وروسته انتظامیې وار په وار ویلي چې دا عسکري عملیات د ولس د خوندیتوب لپاره د طالب او وسلوالو په ضد کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د زموږ غږ د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. په پنجاب کې د تیرې میاشتې راهیسې د سیلابونو له وجې د پنبې یا مالوچو فصلونه خراب شوي دي. د مالوچو خرابو له کبله د خیبر پښتونخوا وړې کارخانې پرېوتې دي. د دوی په خبره په بازار کې مالوچ نشته او قیمتونه یې پورته ختلي دي. د مټه مغل خیل شالس په نوم کاروباري لقمان خان د مشال رادیو له خبریال شنواز ترکسي سره مرکه کړي چې په سر کې د رسیدلي زیان په اړه خبرې کړي دي. راځي چې ورته غوږ شو.
یارجی د باران د وجې نه خو دلته په ټولو کاروبارونو باندې اثر وغورځېد او خاص کر زمونږ چې کوم دا صادر کاروبار دی که نه دا خو مین څیز چې کوم دی کې دا امپیور پروډکټ دی که نه لکه کاټن شو دا ګش شو که نه نو فصلونو خرابي د وجې نه د باران د سیلابونو د وجې نه آلریډي دغه ټول څه متاثره شوي دي. کم سٹاک چې شاته پروت دی هغه ریټونه اتوماتیکلی په مارکیټ کې سیوا شو ریټونه ختل دی. خو زموږ د کار ورځې دی سیزن دی او شاته را پسې دغه سٹاک چې کم دی هغه هم ریټو ختو بل تیاری داسې شوې ده چې هر څه خراب تراب دی که نه هر څه خراب شوي دي سیلاب د وجې نه نو هغه سیزم داسې شو چې لکه زموږ هغه کار ډیلی شو
لکه داسې
مینټین ساتي خو په ریټ باندې بیا لکه ګران نو ملاویږي.
تاسو به کارټن د کمې کمې راوړو کوم کوم ځای نه به مالوچ تاسو راوړو غواړئ
لکه کاټم خدا خصوص د پښتونو سره ډیپینډ کوي که نه بیا ځي پنجاب ته دغه هغه بیوریفیکیشن کېږي د هغې نه داګه جوړېږي نو چې سیلاب په وجه باندې دغه یو مسله راغله چې هر څه په ځای باندې ودرېدل شاته نه خو پښتونو خو دغه حالات دي خو دې خوا چې کم تیار مالونو فیکټرۍ خرابې شوې کارخانې متاثره شوې د هغې د وجې نه هغه کاروبارونو باندې غټ اثر ولوېدو
چې څومره فرق پکې پرېوتلی داسې لکه 100% ګران شوي دي داسې
تقریبا 8-9000 روپے پورے پیو بورے کے دا فرق راغ مثلا چے اسی زومنگ دا 65000 ملاوی دا 74000 تلاڑ 73000 تلاڑ او غم شاتی دا لک پدا غریٹن کیم کسٹمر خوشحال دی چے ویلو تیار دی خو ملاوی کی نو
نو بیا کدا غن ملاوی کی نو تاسو بت سکو انڈسٹری بدل تزمنگ دا مٹھے کارخانے چے کم دینو پاور لوم یا ہینڈ لوم دوڑا خو بڑے مشکل سر مخی
بس مشکلات خو ټول دي، مشکلات خوشتي راته خو بس ګرځو چې د هر سایډ نه مونږ خو درته وي چې پیسو ته دې وخت نه ګورو. زمونږ خو همدغه یو کال نه میاشتې مونږ خواري وکړو، منډې ترلی وو، همدغه ورځې زمونږ د کار وي. هغې کې دې وخت چې دغه رنګ شاټي را شي نو لس شل روپیا یا ریټ په ګران ریټ باندې مونږ اخلو خو چې مونږ ته میلو شي.
او زمونږ دلته په مټه کې به تقریبا اوس څومره کارخانې وي؟ دا
تیر کال په نسبت باندې دا کال نور هم سیوا شوي دي. تیر کال چې مثلا 3000 وي، دا کال به 800-900 پورې دا نور هم سیوا شوي دي.
نو په دې یو کارخانه کې څومره کسان کار کوي؟ تقریبا
مونږ سره تقریبا 14-15 کسان چې زما وي ورکوټه شانتي کار مې نوي برابر کړو. 14-15 کسان یو ځای کې کار کوي. بیا د دوی د دې 14-15 نه ښکته تقریبا زمونږ په دې باندې د سلو نه زیات کورونو ته الله پاک رزق ورکوي. تا کم شال چې تیار شي دي کې رزوندي کار وي، دا قسم ډېر کارونه دي کې وي. کنه دینه لکه دا ټول اثر مونږ باندې پریوزي. کنه لکه یو کارخانه باندې چې لږ اپ ډاون راشي دا غي هغه اثرات بیا د ښکته ټول خلکو باندې پریوزي.
ته هم شته چې ګین تاسو ته مخکې خلکو پیسې درکړي وي، لکه یو دکاندار یا روزګاری کاغه دلته په وزیرستان کې دی یا پېښور کې دی یا افغانستان کې چترال کې دی، پیسې درکړي چې مال مال تیار کوو مسله ده.
ډېر وخت راځي چې کولی دي مالونو لپاره اډوانس پیمنټ کولی دي. زموږ خلکو سره یو کمیټمنټ شوی، یو وعده شوی چې دې ټیم ته ان شاء الله ستاسو رقم مال دی هغه تیار وي. او ډېر خلکو ته مونږ د دې حادثې د وجې نه خپل وعده خراب شوی، بې وعدې شو ورته. مثلا مونږ سوات کې یو کس سره اګریمنټ وکړو چې تا ته به زه لسمې میاشتې پورې 10,000 فیس 8,000 فیس کریډی کوم. او د دې حالاتو د وجې نه مونږ هغوی ته هغه خپله وعده باندې قایم پاتې نه شو. کنه ځکه چې ملکي حالات خراب شو، سیلابونه رالل، دغه نګهاني افتونه رالل، هغه ټول سیستم ودرېدو.
نو داسې خو به نه وي چې ځینې کارخانې بندې شوې وي اوس په دې
چې مجبوراً لکه نه شي کولی بندې شوې، خو داسې دي چې لکه کار کولی نه شي. هر کس غواړي چې زه کار وکړم خو چې هغه ته مټیریل نه ملاوېږي، سب ته نه برابرېږي. نو رضی د نشوالي د وجې نه خو بل څه آپشن نشته، مجبوراً کارونه ودرېدل. ځینې خلکو ته پولیس باندې ورکړل چې یاره زه نه شم اپورټ کولی، تاسو زمونږ را رغوالی مشینري دسې مناسب شانې کمیشن ورکوئ، مونږ به کوو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ. او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د زمغه غږ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. د طالبانو د بهرنوي چارو وزیر وایي په پاکستان کې ځینې کړي هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګړې کړي. امیر خان متقی دا څرګندونې د اکتوبر په 12 نیټه د حد سفر پر مهال کړې دي. خو د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت ویلي متقی په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې د ترهګرو لشتونه پام بلې خواته اړوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو او د پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډیورن پر کرخه جګړه شوې وه چې په کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرجوبلي اړولو دعوی کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
له پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسي چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي، دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسيونو او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړې شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
ښاغلی متقی واضح نه کړه چې دا کومې کړی دي چې د ده په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپلو پولو او هوایي قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته به فورا ځواب ووایي. ښاغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځني رسمي سفر بوخت دی، مخکې هم ورته ادعا کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا یکشنبه په یو خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو، فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او 10 نورو ټپي کېدو ادعا وکړه. خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 2 پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوې چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولدک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمېدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د زمونږ غږ د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. اوس تاسو پام د روسي راپور په لور. د چارو شنونکو له هغه ډلې سمی سفزی وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پوله ساتو وی هم په جواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړی. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نور سیمو کې د پاکستان د هوایی بریدونو په غچ کې کړی. د افغانستان او پاکستان د چارو لوشنون کې یو خبريال سمی سفزي سره سفی الله ستنګزي مرکه کړي د راځي چورته غوښو.
په دې کې څنګه نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې د نننه دا ډول بریډ کیږي یا سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل. خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام بیا هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتی ملاغي شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې ډیورن کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ تاسو ته وروسته خپل عملیات پای ته ورسول اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو مغرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی ځکه چې افغانستان کې غوسه نه دی پاتې. اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ورکړي ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر 5 کالونه په جګړه کې ده. ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده، مخامخ کېدلی شي.
یوسفزی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي، او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري، او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله دی چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري، او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ډي پي مشران دوی سره پټ دي، او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده، او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي، مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي، او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاس کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان دپاره هم زه فکر کوم په کار داده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونې ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدر ملت هم و، طالب هم و، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي، او البته په دې شکلسته که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول دا د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي، یعنې طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان دپاره مشکلات جوړوي نه د دوی دپاره ګټور دي، نه د افغانستان د خلکو دپاره.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه د تاسو زموږ غږ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره او ریو سم د جمنې سره سم د خبرونې دوه منیمای تر رسیدلی. په دې برخه کې تاسو ته سندرې لرو، نو راځي چې د ایمانو داس په غږ کې له دې سندرې شروع کړو.
سما دمنے نہ تو بدا بیا بن
مشال رادیو دا اوریدونکو او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوریدونکو که تاسو د مشال رادیو اپلیکیشن نه وی ډاونلوډ کړی نو هم دا اوس دا کارو کې د انسټالېدو طریقې ډیر اسانه ده اپ ستور یا ګوګل ستور ته لاړ سئ الته د لټون په ځای کې مشال رادیو ولیکئ او د مشال رادیو اپلیکیشن د سره ډاونلوډ کړئ بیا تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په اسانۍ سره لاسرسي پیدا کړئ اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د سردار علي ټکر په غو کې سندره تیار ده راځي چې د غوږ شو
چیپ مامائی نیتی زوس گرزلی بنے چیپ زان پوئی دی زوس گرزلی بنے چیپ مامائی نیتی زوس گرزلی بنے چیپ زان پوئی دی زوس گرزلی بنے چیپ زان پوئی دی زوس گرزلی بنے سودائرا پس گرزا دہجران دور شوئے بس پن مخ میں نقاب نا دید زلف دل بوئے سودائرا پس گرزا دہجران دور شوئے بس پن مخ میں نقاب نا دید زلف دل بوئے مالکی زوس گرزلے بنے چپ زان پوئی دی زوس گرزلے بنے چپ مامائنی دی زوس گرزلے بنے چپ زان پوئی دی زوس گرزلے بنے چپ زان پوئی دی زوس گرزلے بنے ٹول چم دیرا تسر گی پبل نشم خطے نتما تشی کتے نزتا تا قدرے دے ټول چمګی را تسرګی په بل نشم خته نت مات شي کته نظر تا ته ادرې دے چپیرم پیری زوس کر زلے ونے چه پزان نہ پوئی دی زوس کر زلے ونے چه پمامائی لی دی زوس کر زلے ونے چه پزان نہ پوئی دی زوس کر زلے ونے چه پزان نہ پوئی دی زوس کر زلے ونے سری سری زڑ پر داغنوں کی بیم کما پور نو دستور میں پلنوں کی بیم سد سری سری زڑ پر داغنوں کی بیم
دا مشال رادیو دا او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو د خبرونه تاسو هر ورځ د مشال رادیو نه په ژوندۍ بڼه اوریدله خو د یو شمیر تخنیکی ستونزو له وجې د خبرونه تاسو ته په ریکارډ شوی بڼه دراوړو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ګلپانې په غږ کې ټپې تیاری دی راځي چې دی دغه مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د خبرونه تاسو د مشال رادیو نه په ریکارډ شوی پناوري خو البته د مشال رادیو د شپږ نترو بجو خبرونه چې خبري غړي ده هغه تاسو نیخ پنیغه اوریدلی شئ هم درنګا د یارانو مشال خبرونه چې د نه نه تر لس بجو خبريږي هغه هم تاسو د مشال رادیو نه نیخ پنیغه اوریدلی شئ اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د بلال جمشید په غا کې د سندر اورو
سکیرا سکیرا مسلمانی میں اڑا
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه ده. تاسو زموږ غږ د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. اوریدونکو د خبرونه تاسو هر ورځ د مشال رادیو نه په ژوندۍ بڼه اوریدله، خو د یو شمېر تخنیکی ستونزو له وجې د خبرونه تاسو ته په ریکارډ شوې بڼه دراوړو. خو البته د خبرونه ټولې نوې دي. اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د مهران زدران په غږ کې دا سندره اورو.
کړی دنیا هی چن کړه ډیرا څلور پنځه کال دې تیر کړل نن غړی دنیا هی چن کړه ډیرا رښتیا بوای زد یاد یم کهیرا نن غړی دنیا هی چن کړه ډیرا ځواني دې هسې کړه په بل وطن کې تیرا نن غړی دنیا هی چن کړه ډیرا نیم گڑی دنیا ہی چنکڑا ڈیرا
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه د زمون غاک د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري د خبرونه په دې برخه کې د استاد منګل پغا کې د سندره دراورو
پر لکھ ڈیر پتا وری گی مات چرسی ہو سگل خیست سوان جانا تت ڈیر پتا وری گی مات چرسی ہو گل خیست رانی جانا مات چرسی دنیا پر لکھ ڈیر پتا وری گی مات چرسی ہو گل خیست زوانی جانا تات چرسی انتظار
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، دا د سلام پښتونخوا خبرونه ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاري اوري. اوریدونکو، اوس هم د خبرونه اخیری شبو تر رسیدلی او په اخیر کې د همت ګل پغا کې د سندره دراورو لمدې سره د پلوشه سحاک تاسو سره په مخه کوم چې ته چی خاده آباد سي په مخه